السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. د رواني نیم ساعته خبرونه په پیل کې لومړی لاند خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي ویان وای د دوه په غونډه کې د طالبانو استازیو ته د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د دې سازمان د عمومي منشي ویان سټیفن دوجاریک پرون وویل سرمنشي انټونیو ګوتریش طالبانو ته بلن لیک نه دی استولی. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې او سېشنبې په ورځو د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غونډه کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه کې غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي له ملګرو ملتونو سره یوځای د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې له بېوزلو سره د مرستې لپاره پراتونکو شپږو میاشتو کې 900 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام پرون په ټویټر ولیکل داسې حال کې چې په افغانستان کې لوږه ده، نړیواله ټولنه باید له دې هېواد سره مرسته وکړي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکړی و که چېرته مرستې په وخت ونه رسیږي پر 9 میلیون افغانانو به خپلې مرستې بندې کړي. د خوړو د نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې 9 میلیونه کسان سمدستي خوراکي موادو ته اړتیا لري. شپارس ایتالیایی ګرځندویان غور ولایت ته تللي چې عکسونه یې پرون په خواله رسنیو کې خپاره شول. دا کسان په داسې وخت کې افغانستان ته تللي چې ریفاین نېشنل ټایمز ورځپاڼې د راپور پر بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی دی چې په افغانستان کې د اختطاف او تشدد خبر شته او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. ټاکل شوی ده چې د مې په شپږمه هم د ګرځندویانو یوه ډله کابل، کندهار، هرات او بامیانو ته سفر وکړي. یو شمېر لیدوزو هیوادونو په افغانستان کې د داعش احتمالي بریدونو ته هم اندېښنه نخکار کړی ده. د اوکراین دفاع وزیر وایي د روسي ځواکونو پر ضد د پسرلنیو عملیاتو لپاره د اوکراین چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی. اولیسکی ریزینیګوف پرون په کیف کې خبریالانو ته وویل د تهاجمي عملیاتو لپاره لا هم یو څو وړو شیانو ته اړتیا شته. نوموړي زیاته کړه د امنیتي دلایلو له امله په دې برخه کې اوس جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی. د اوکراین دفاع وزیر دا خبرې په داسې ورځ کې وکړې چې د اوکراین پر بېلابېلو ښارونو روسي ځواکونو بریدونه وکړل او د څو ماشومانو په ګډون یې 10 تنه وواژل. او د ایران په کرمان ولایت کې 9 کلنه ښځه د حجاب په سر د راپورته شوی جنجال پر مهال ووژل شوه. د ازادي راډیو فرداد څنګه خبر ورکوي چې کلسوم افتاده پور هغه وخت ووژل شو چې د دې د کورنۍ لغړی سره یو ډلې نارینه وشخړه وکړه. د ایران دولتي رسنیو بیا ویلي دي چې دا یو ډلې شخړه وه، خو راډیو فرداد یو شمیر سرچینو په حواله لیکلي یو شمیر نارینه وو د کلسوم افتاده پور لمسیانو ته بیا ویلي وو چې خپل پړونه سم کړي، خو کله چې دین جنو سر پسې ونه ګرځاوه نارینه وو دوی ته کنځلې وکړې او بیا یې لاس سره واچوه. تمره چې د کلسوم تا د پور د کورنۍ غړي د می په 9مه په محکمه کې عریضه وکړي. سهار مو په خیر. تاسو ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو تفصیل. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځنګړي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نیوی پریکړه لیک ته خبرګون خودلای. یو ایرانی پلاوی د هلمند اوبو په سر د خبرو لپاره کابل ته راځي. خدا چې مهال چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو پر سر رسمي تړون لري دا هیواد د نور څه پلټه ده.
ایرانیان د ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غوړ استفاده جویي وکړي.
په نورستان کې مالداران شکایت کوي چې ولایتي د شیدو د پروسس مرکزونه نشته دی او له څارویو په لاس ورغلي تولیدات یې هڅه خرابېږي.
دونه شکایت کوي چې چاته خرڅ کې د سيزوینه نه لري، فابریکا نه لري، چلته دوی وسی او خپل د اوایڅ کم دوی مال د لاستروړي او غیل تاغي کې نو خرڅ کې.
د افغانستان په اړه په لویدیس کې د خبرو شویو مطبوعاتو له مهمو ټکو مو هم خبروم. نور مهم موضوعات هم شته، ملته امه وکړي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
شنبه ده د وینه هم او د اپریل 9 تمانیټه. سهار مو بخیر. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام وایس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک سایل چې پر طالبانو یې غږ کړی دی چې د افغان خوځو د زده کړې او کار حق ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د پنځشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې پکې له طالبانو غوښتل شوی چې سم د سید افغان جنو خوځو د بنسټیزو حقوقو زپون کې تګلارې او کړنې ودروي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پریکړه لیک له تصویب وروسته ویل امه کې ولیکل په همغږي یو ګډ کار سره باید د افغان جنو خوځو د حقوقو د بیرته ترلاسه کولو لپاره د امنیت شورا له پریکړه لیک ملاتړ وشي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي د خوځو بحث د افغانستان کورنۍ مسله ده او هیڅ هیواد ته زیان نه اړوي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویسټ وی د طالبانو له لوري د افغان ښځو ځپل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د یو پیاوړي پریکړه لیک له تصویبېدو سره وخندل شول. شاغلی ویست په یو لړ ټویټونو کې چې پرون یې خبره کړل دا خبره هم کړې ده چې د دوحې د غونډې په درشل کې د افغانانو متحد ملاتړ د ویاړ خبره ده او پر دې دلالت کوي چې هیوادونه په دې برخه کې سره همغږه دي. د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې د پنځشنبه په شپه تصویب شو د ملګرو ملتونو په ادارو کې د طالبانو له لوري د ښځو د کار مخنیوي وغندل شو او له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو او نجونو له ځپلو لاس واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د بشري حقونو او نجونو او ښځو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری ویلي دي چې د امنیت شورا پریکړه لیک د نړیوالو دریځ له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په برخه کې څرګند کړ. اغلی امیری زیاته کړه چې دوی ته د ښځو او نجونو ځپل په هیڅ ډول د منلو نه دي او دا لړۍ باید ودری شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلی دي چې د امنیت شورا د پریکړه لیک د یوې برخې ملاتړ کوي خو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله ده چې هیڅ هیواد ته زیان نه رسی شي. د وزارت په دې اعلامیه کې چې د جمعې په ورځ خبره کړه دا خبره هم کړې ده چې طالبان د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې موضوعات باید سیاسي نه شي. تر نوي ډیرو هیوادو د ملګرو ملتو د دې پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. په دې پریکړه لیک کې پر سولې، باثبات او پرمختللي افغانستان ټینګار شوی دی. طالبانو چې د 2021 کال د اگست په 15مه کابل ونیو د کار او زده کړو په برخو کې پر ښځو او نجونو پراخ بندیزونه ولګول. دا بندیزونه د نړیوالې ټولنې له سخت عکس العمل سره مخامخ شوی دي او تر اوسه هیڅ هیواد نه دی چمتو شوی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. تمه ده چې د دوحې په غونډه کې له ښځو او نجونو سره د طالبانو د چلند په اړه بحث وشي. دا غونډه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش په کوربتوب د دوشنبه او سیشنبه په ورځو ده. په دې غونډه کې به چې د بندو دروازو تر شا ده د افغانستان لپاره د نړۍ د نورو هیوادو ځانګړي استازي برخه واخلي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر افغانستان تزی علي سلاجاقه د هلمند نوبو په تړاو له طالبانو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. ایرانی چارواکي وایي چې طالبانو د افغانستان د مخکنیو واکمنانو برعکس له دوی سره منلې ده چې د هلمند په اوبو کې د ایران حق ته غاړه ږدي. تفصیلي په دې راپور کې
د ایران د چاپیریال ساتنې د ادارې مشر علي سلاجاقه ایرانی رسنیو ته ویلي دي چې په یو دوه اونیو کې به له یو پلاوی سره د هلمند په اوبو کې د ایران د حق تر لاسه کولو لپاره افغانستان ته سفر وکړي. تر دې مخکې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي کاظم قومي ویلي وو چې سشکل داسې هڅې شوې دي چې هیله لري چې د هلمند اوبو به د ایران په لور خوشې شي. د قومي په وینا د اوبو کوم بند چې په افغانستان کې جوړ شوی دی هغه د امریکا د اشغال په وخت بدان شو چې له امله د اوبو مسیر منحرفه شوی دی. د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي وای چې له طالبانو سره د دوی د اړیکو یو ټکی هم دا د اوبو تړون دی چې عمل پرې وشي. د هلمند د اوبو تړون په 1993 کال کې هغه وخت چې محمد موسی شفیق د افغانستان صدر اعظم له ایران سره لاسلیک شو. د دې تړون لمخې دواړو لوریو موافقه کړې ده چې هر کال به افغانستان ایران ته 800 میلیونه کیوبیک متر اوبه داخلي شي. د جرمني په بن پانتون کې د پراختیایي تحقیقاتي مرکز جکپوري څېړونکو فصل اختر چې د اوبو د تنظیم په برخه کې د ډاکټري سند لري وای د دې تړون لسمه ماده په دې دلالت کوي چې په دې تړون کې تغییر ناراضي او نن سبا ممکن نه دی.
دا تفاهم د یو منل شوی رسمیت منل شوی دولت سره شوی چې ملل متحد کې غړي ټوب لرلو او بل دغه ماده د نه ایجابي نه اجازه نه ورکړي چې دغه تړون کې کم تبدیلی راشي. بل طرف ته طالبان او فلی حکومت چې هغه نړیوال رسمیت نه لري نو که هر قسم بحث کې شاید په شخصي روابط لپاره وي زما فکر کوم نړیوال حیثیت یا منل کېدل دا غیر نشته یو جواز نه لري.
د ایران حکومت بیا ټینګار کوي چې خپل حق غواړي. په 2022 کال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی خبرداري ورکړ چې د اوبو حق نشي تیرېدلی. تیر اونې دوشنبه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل چې د طالبانو مشرانو د افغانستان د مخکنیو مشرانو خلاف د ایران د اوبو حق منه لیدي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وای چې په تیرو 300 میاشتو کې د ایران د ولسمشر لالاشوونی سره سم دوی د طالبانو له مشرانو سره د اوبو په تړاو په دوامدار ډول خبرې کړې دي.
اوریدل مو چې د ایران یو پلاوی کابل ته روان دی چې د هلمند اوبو په سر د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي خو داسې مهال چې افغانستان ایران سره د هلمند اوبو په اړه رسمي تړون لري دا هیواد نور څه غواړي. د دې موضوع د وضاحت لپاره احمد شیبر په جرمنی کې د اوبو د تنظیم په چارو کې یو متخصص ډاکټر فضل اختر سره مرکه کړې ده.
د افغانستان د شاهي نظام د روسي سرتیاسم موسی شفیق د لاسلیک کړي تړون څلورمه ماده حکم کوي چې د اقلیمی تغیراتو پر مهال افغانستان ایران ته کمی اوبه هم ورکولی شي. نن سبا خو اقلیم دای هم داسې نو کچرته د افغانستان کمی اوبه ایران ته ځي، ایران د څه شي ادعا کوي؟
فکر کوم ایرانیان د یاد ایران دولت په فعلی وضعیت کې چې افغانستان قرار لري دا غینه غوړ استفاده جوړي وکي، کنه دا وی دغه مطالبات په تیر دولت کې هم خوغوی لپاره شاید نسبتا تخنیکی جوابونه موجود و چې ایرانیان هغه ته غاړه نه کې خوتله. نو چونکه افغانستان غربي منطقې چې دی، جنوب غرب منطقې چې دی، هغه د وچکالۍ او د اقلیمي تغیراتو تاثیر لاندې دی، افغانستان مکلف دی چې هغه حقابه چې منل شوې ده همدغه تړون کې چې لیکل شوې ده هغې هغه کمښت په حساب سره هغوی ته کمې اوبه ورکړي. نو ایرانیان حقوقي نیکانه فکر نه کوم که دغه حق ولري چې هماغه اندازه اوبه غواړي چې کوم هغه د تړون اصلا برخه نه ده او تړون کې لیکل شوي نه دي. برعکس په تېرو کلونو کې چې ایرانیانو د خپل حقابې نه زیاتې اوبه اخیستې دي د افغانستان نه، فکر کوم په هغې کې به ورسره خبرې وشي، افغانستان شاید بدلاسه وي په دغه بحث کې.
ډاکټر صاحب اختر، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړله چې ایران له شرایطو نه استفاده کوي، د افغانستان لپاره د ایران ځانګړی استازی کاظمی قومی وایي چې د امریکا د دغه خبره ده، د امریکا د اشغال په وخت په افغانستان کې د اوبو بند جوړ شو چې د اوبو مسیر وګرځاوه. دا خبره تر څه بریده مواجه ده؟
چونکه په تړون په حقابي باندې ولاړه چې هغه په تړون دا وایي چې په عادي حالاتو کې چې ته نورمال حالت د اوبو چې هغه نورمال حالت بایو ټکنیکی باسه کې باندې خبره کړي شي، هغه شل مکعب متر په یو ثانیه کې افغانستان مکلف دی، او سره دا لیکل شوی چې څلور مکعب متر په یو ثانیه کې د حسنینیت په اساس ورکړي. اوس هغه حسنینیت هغه د دواړو مملکتونو د اړیکو پورې دي. په ایران کې د ماجرینو سره افغان ماجرینو سره وضعیت په سیاسي حالاتو کې افغانستان ځپل او دغه نور آیا دغه حسنینیت موږ دغه تویل شو کنه؟ که چېرته حسنینیت دغه ته نه شو ویلې نو ایرانیان نشیکه ولا یا حق نه لري د شل مکعب متر په یو ثانیه کې زیاتې اوبه واخلي، بلکې وسنی حالاتو کې چې ایرانیان کوم ارقام په میډیا کې نشته هغه اته سوا میلیون مکعب متر په کال کې اوبه غواړي چې اصلا هغه حسنینیت اوبه چې دی هغه څلور مکعب متر په یو ثانیه کې هغه هم سره مناسبه کیږي. چونکه تخنیکی ډول افغانستان باید دغه شیانو ته فهم وکړي او دغلته په دغه باسونو کې باید تخنیکی خلک ناس وي، نه خدای مکه چې د افغانستان د طبي منابعو سودا د داسې مملکت سره وشي چې همیشه د افغانستان لپاره خنډي وختلي او زموږ سره همیش مشکلات ایجاد کړي په صحافت کې او داخل د وطن کې د مهاجرینو سره.
د اوبو د تنظیم په چارو کې متخصص ډاکټر فضل اختر سره احمد شیبر مرکه کړې وه. په دې اړه چې ایرانی پلاوی کابل ته راځي او د هلمند د اوبو په سر طالب چارواکو سره خبرې کوي، خو په بحثونو کې باید کوم ټکو ته پام وشي. ایرانی چارواکو له دې وړاندې هم هغه مهال چې جمهوري نظام واکمنو په هغه مهال حکومت سره هم د هلمند د اوبو د سین په اړه باندې څو ځله مذاکرات کړي وو، خو پایله یې نه ورکړې او تر خوای دا خبره په تکراری ډول باندې کوله چې دوی خپل حق نه ترلاسه کوي. ولی هغه مهال متخصص د دغه برخې ورته په ډاټ سره دا ځواب ورکړی و چې ایران خپل حق ترلاسه کوي او د زیات اوبو د ترلاسه کولو حق نه لري. په وروستیو کې یعنی میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا وزارت یو سلاکار ډاکټر فاروق اعظم هم ایران ته تللی و او هلته د ایرانی چارواکو سره په اړه باندې خبرې کړې وې، خو د خپل غونډې له پای وروسته کله کابل ته ستون شو رسنیو ته وویل چې ایرانی لوري فشار په دوی باندې راوړه، خو د هغوی د فشارونو سره سره دوی کوم هوکړې ته سره ونه رسیدل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په داسې حال کې چې د ډلیز امنیت تړون سازمان په افغانستان کې د ترهګرۍ لپاره خیدو او له دې هیواده منځنۍ اسیا ته د نشې توکو د قاچاق په اړه نیښنې مطرح کړي، تازه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله جګړه کې 15 کسان وژل شوي. د ازادي راډیو د تاجکي څانګې خبریال وایي دا جګړه د جمعې په شپه هغه مهال وشوه چې د نشې توکو قاچاق کوونکو تاجکي ځواکونو په پوله تر ډزو لاندې ونیول. سره له دې چې د دې قاچاق کوونکو د هویت په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د ازادي راډیو تاجکي څانګې ویلي دغه قاچاق اون کې افغانستان تاجکستان تطلل. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ډلایز امنیت سازمان لغونډي واندښنې سره مهاله د افغانستان او تاجکستان په پوله د تاجک ځواکونو نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ نه خته. د ډلایز امنیت تړون سازمان د پښنبې پورز د روسي په پلازمینه مسکو کې د خپل ودیرشمې ناست پر مهال ویلي چې په افغانستان کې د ترهګری او د غشان له دغه هواد د نشئی توکو د قاچاق د پرختیا په اړه اندېښمن دي. دا سازمان چې مشرید روسي هیواد کې د سیمې زیات شمیر هیوادونو پکې غړي توپ لري. دا په داسې حال کې ده چې تر دې غونډې وروسته یعنی د جمعې په شپه د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو د نشئی توکو د قاچاق کوونکو ترمنځ جګړه شوې ده. د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال مومن احمدي وای دغه جګړه د جمعې په شپه هغه محل رامسته شو چې تاجکی ځواکونو د نشئی توکو په قاچاق کوونکو د تسلیمېدو غږ وکړ. خغل مومن وای تاجکی مقامات ورته په دغه نخته کې د خاروق خار د امنیت قومندان کامران رجب زاده وشل کېدل تایید کړی دی. د نوموړي په خبره په یاد نخته کې د دریو قاچاق کوونکو ترڅنګ د تاجکی ځواکونو یو سرتیری هم وشل شوی دی.
گزارګوی غیر رسمي
په د افغانستان او تاجکستان ترمنځ په داسې وسیمه کې شوی چې د چارواکو په وینا د دواړو هیوادونو په پوله یو ځای دی چې قاچاق کوونکو غوښتل له هغه لاري وتښتي. کله چې پوله ساتو ځواکونو په دغه قاچاق کوونکو ته تسلیمېدو غږ کړی، هغه یې ډزې پیل کړې چې د دواړو خواو ترمنځ نه خطر پیل شوی دی.
د ازادي رادیو د تاجکی څنګه خبريال وای دا پتیری وو ونی کې دوه مپیخ ده چې د افغانستان او تاجکستان په ګډه پوله رامنځته کیږي. یو شمیر افغان شونون کې د ډلایز امنیت تړون سازمان روستي اندېښنه ورته پیښو ته اشاره سره وای چې د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي او دوی د ځان خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه تړتیا لري. د تیر جمهوریت نظام د امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ ازادي رادیو ته وویل طالبان یې وډاله ده او د پټکو د دې ډلې په اړه اندېښنې پر ځای دي.
د سیمې د هیوادونو اندېښنې پر ځای دي ځکه طالبان تر اوسه پوری کورنۍ او بهرنۍ مشروعیت نه لري، یعنی تر اوسه پوری د حکومت نه دی، لا هم ما غړډل دی او لا نورو غنو ډلو سره اړیکې لري. د سدوی په افغانستان کې یو منظم حکومت نه لري او د سیمې هیوادونو په باندې باور نه لري او څوک په باندې باور کولای نشي. لاندی وژنه سدوی ل نورو تروریستي گروپونو سره اړیکې لري.
مخ هڅه وکړ د غندښنیو څرګندونې د طالبانو له حکومت سره شریکی کړو او له دوی جواب واخلو. خود دوی وین زبی الله مجاهد د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. طالبانو له دې وړاندې ویلی و چې د افغانستان له خاورې به هیڅ یو هیواد ته ګواښ پېښ نشي. دا په داسې حال کې ده چې تیروني هم د تاجکستان او افغانستان په ګډه پوله د تاجکی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نه خته شوې و. د ازادي رادیو تاجکی څنګه ویلی و چې په دغه نخته کې تاجکی چارواکو د دوه ترهګرو د وژل کېدو ادعا کړې و. خدای نو ویلی چې دغه ترهګر د کومې وسلوالې ډلې و.
تال او تال
د ازادي رادیو د نوي تفریحي خبرونه زر پیلېږي. تاسو له وسخه کولای شئ د خپل خوخي سندري وغواړي او د خپل سیمې د ځانګړي دود دستور او لسی سندرو پاړه راته وای. د واتس اپ په دیش میرا غږیز پیغامونه راسته ولا شي 00 22 11 2 2 0 شمیره بیا وایم 00 22 11 2 2 0.
خبرونو ور اخوا
بیا بیلول وی د زور سپاره هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبر کړی چې لنډیز اورو.
نېشنل هیرالد اونیزې چې چلوونکې د یونان او امریکا وګړي دي پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکنه خبره کړې چې د پنځمې پرست تصویب سو او له طالبانو پکې پر شوزو او جنو د لګول سوي سختو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه سپیده. د لیکنې په حواله د طالبانو دغه محدودیتونه د دې سبب سوي چې افغانستان کې شزي او جنې په تعلیمي کاری ورزشی تحصیلی او نور برخو کې تر ډیره حذف سي. د نېشنل هیرالد خبرونه د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې امنیت شورا د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو پر کار د طالبانو بندیز هم غندلې او دا پریکړه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بي ساري بللې ده. افغانستان کې د طالبانو حکومت انجنونو ته تر شپږم ټولګي پورې ته د نور تعلیم اجازه نه ورکړې او د دې پر مخ په 13 دسمبر میاشت کې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. د لیکوال په باور د ملګرو ملتونو نوې پریکړه لیک د روسي او چین په ګډون د امنیت شورا د ټولو 1500 غړو هیوادونو لخوا د رایو په اکثریت تصویب سو او د طالبانو د اقداماتو په وړاندې د نړۍ په سطحه د پراخ اندیشنو څرګندونه کوي. دغه پریکړه لیک د متحده عرب اماراتو او جاپان لخوا امنیت شورا ته وړاندې شوی و چې په افغانستان کې بشري حقوقو دغه راز د شوزو او جنو اساسي ازادیو ته د ندرنوي په باب کې سخت اندېښنه شول سوې ده. د بریتانیا چاپ ټلګراف ورځپاڼې پرون له سودان د خلکو د ایستلو یا تخلیه پر پروسه لیکنه خبره کړې چې ځینو کسانو د افغانستان د تخلیه له پروسې سره ورته ګڼلې ده. په سودان کې چې د افریقا دریم لوی هیواد دی، د اپریل له 15مې د پوز د مشر جنرال عبدالفتاح البرهان او د چټک ملاتړ د ځواک په نوم د ملیشو د قومندان جنرال محمد همدان د قلو ترمنځ جګړې روانې دي. د ورځپاڼې په لیکنه په پلازمینه خرطوم کې د دغو جګړو له کبله ګڼ کسان له خپلو کورونو کډې کولو یا هم له سودان څخه وتلو ته مجبور شول. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتونو او سعودي عربستان په منځګړیتوب پر یوه نازک اوربان سلا وسوه، له سودان څخه د خلکو له ایستلو سره مرسته وسوه. د طالبانو حکومت هم ویلي چې په سودان کې 140 افغانان راګیر پاتې وو چې د پنجشنبه په ورځ ځینې سعودي عربستان ته وایستل شول. د ورځپاڼې په لیکنه اوس له سودان څخه د خلکو د ایستلو پروسه په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د خلکو د ایستلو یا تخلیه له پروسې سره پرتله سوې ده. د ټلګراف مرستیال ایډیټر ډامینیک نیکولس د عبرت د هغو درسونو یادونه کوي چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو له پروسې زده سوي او هیلې څرګنده کړې چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت به یې نه تکراروي. هغه ویلي خرطوم کابل نه دی، ځکه د ده په خبره په افغانستان کې دا د طالبانو په ګټه نه و چې د خلکو د وتلو پروسه دې په کرارۍ مخته ولاړ سي. د نیکولس په وینا په سودان کې هم د افغانستان په څیر بریتانیا ته د تخلیه لپاره یوه کړکۍ پرانستل سوه، خو د سودان پر لارو سړکونو جګړې روانې دي او له اوربنده سرغړونې سوي دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیر وی ساعته د ازادي رادیو خبرونه حال تشته کچیر زموږ په پانه درته خلاصي د وی پانه ماتوین کې او پشکان چې دی زین فلټرونه زموږ لارخونې زموږ پر ټولنیز رسنۍ وشته کولای شي هغه ټلیفونونه کې انسټال کړي او په ډیره اسانۍ سره د ازادي رادیو په پانه تاسو ته خلاصي. پولیسان کې مالداران وایي د شیدو د پروسس د مرکزونو نشتون لامل هر کار لساروي او تر لاسه کیدونکو تولیدات لمنځه ځي او دوی ته مالی زیان رسیږي. ځایي مالداران د طالبانو له حکومت او مرسندوی او ادارو د شیدو راټولولو او د پروسس د مرکزونو جوړول غواړي. په یاد ولایت کې بیا د کرنې ریاست چارواکي وایي دوی اړوندو ادارو سره د سونځ شریکه کړي او هغوی د واري ژمنه کړي ده.
نورستانیان وایي چې باندې اتیا سلنه وګړي د څارویو په ساتلو او پاللو بوختي او له همدې لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. د پسرلي او اوړي په موسمونو کې لري پرتو یخو او غیلرونکو سیمو ته لیږي چې ترې زیاتې شیدې ترلاسه کوي، خو د شیدو د راټولولو او پروسس مرکزونو نشتونی تولیدات زیانمن کړي دي. نصیر الله جلال او نعمت الله:
پسرلی موسم شي، اوړی شي، د شیدو وخت شي، نو بیا دوی ته مارکیټ نه وي.
موږ د نورستان تقریبا 80% خلک مالداري په هغه باندې خپل عواید ترلاسه کوي، هغه نو بس عمل تور سره دوی نشي کولای چې چاته خرڅ کړي. د سیزنونه نه لري، فابریکه نه لري، چلته دوی ویسي او خپل د عواید چې کم دوی مال د لاس تروړي او غیل تاغي کې نو خرڅيږي.
د څاروي بلرونکو په وینا چې د شیدو دراټولولو پروسس د مرکزونو نشټون په وجه له شیدو څخه د خپل دودیزو او پوخانیو طریقو په کارولو ماسته کړت پنیر او نور شیان جوړوي، خو د دوی په لاسونو جوړ شوی شیان به بازار نه لري او همدا وجه ده چې ټول تولیدات ورته کورونو کې پاتې کیږي او زیاتې لمنځزي. نصیر الله جلال راته وویل کچیرته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شي، نو هم به د څاروي ولرونکو اقتصاد پیاوړی شي، هم به په هیواد کې مالداري وده وکړي او هم به هیواد ته له بهره د لبنیاتو د راوړلو مخنیوي وشي.
که مارکیټ ورته جوړ شي او چې د لبنیات د مغزر انتقال شي او پروسس شي، نو نورستان کې مالداري کچه لوړه ده. ان شاء الله چې د حیوانات اکثر برخو ته به د دې ځنه د لبنیاتو او ټول حیوانات به د لبنیاتو د وجنه مستغنی شي او هم به د خلکو عاید ولوړ شي. ورسره بل طرف ته چې وسته دي د ایران او د نور هیوادونو چې کم لبنیات افغانستان ته راځي نو دغه راتګ به کم شي او د خپل داخلي تولیدات به لوړ شي.
په نورستان کې د کرنې او مالداري چارو ریاست مسولین بیا وایي دوی د څارویو لرونکو یا د ستونزې خپلو مشرانو او د مرستندوی دارو مسولینو سره شریکی کړي او هغوی ورته د هواري ژمنه ورکړې ده. په یاد ریاست کې د مالداري چارو مسول ډاکټر بختیار ازادي راډیو ته وویل
اف یو ادارې ته او همدارنګا د کرنې مالداري او ابیاری وزارت سره مو د پیشنهادات شریک کړي چې ترسو موږ وکولې شو په نورستان ولایت کې د شیدو د ضایعاتو د مخنیوي تر انوالندي ان شاء الله امید دي چې پراتونکو کې د خارجي ډونرانو په مټ باندې موږ وکولې شو د شیدو د جماوري ملک کلکشن سنټر شرقي نورستان مرکزی نورستان او غربي نورستان په سمتونو کې جوړ کو. تقریبا 15% خلک د دې سکتور څخه د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي.
په نورستان کې مالداران د خپل څارویو څخه تر لاسه کیدونکو شیدو او نورو تولیداتو ته د پروسس مرکزونو او بازار نه موجودیت څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په زیاتو سیمو کې د غستون زشتون لري او د دغه ډول مرکزونو نشتون د دې سبب شوی چې افغاني سوداګر له بهرنیو هیوادونو هر میاشت د میلیونونو افغانیو په بدل کې بې کیفیت لبنیات راوړي چې ډیره یې د خلکو د ناروغیو سبب کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کیږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نو د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او که چیرې می دارو ته ځلې نو ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دارو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
وړاندې لدې چې ساسي رسیدلې پیغامونه درته خبره کوم مننه چې ازادي راډیو او ترڅنګ مکسر خپل نظریات او هغه مشکلات چې تاسو وسره په ورځني ډول باندې مخامخ کیږي مکسر یې شریک وي. ساسي بیا لا بیل پیغامونه را رسیدلې دي چې د ازادي راډیو د خبرونو په اوږدو کې به هر ورځ په سلیری ساعتو کې په بیا لا بیل وختونو کې خبرو شي. یادونه کوم چې کولای شي تاسو هم د خپل سنزو مشکلات او نور هغه مسایل په اړه باندې چې فکر کوي د خبري دود او محل ورته پیدا کیدې شو یا هم شکایت ازادي رادیو ته پر واتس اپ باندې راولېږي خپل پیغام سب کې موږ به خپل خبرونه کې ځای کو او په وخت یا بیل بیل مجلو او خبرونه کې به درته خبر شي. د ساسي پیغامونو لړلې وسام یو شمیر را رسیدلې پیغامونه اورو.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه هم کیږي وړاندکوم د تیر اختر مبارک ټول د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته یا یې مهاله د ستوګر او پښاده داس لکه څرګندې سیګنالو او راتستنز د باندې مخابراتي شبکو نشټواله د دواز خپل وسواله کې نو د موږ هله دا د شاوات چې د مخابراتي شبکو د سروې یو ټیم د روزي مبارک یې سمحال باندې راغلی او سروې کړی او هغه یزمانه کړی او سې د روزي نورسته به بیرته راځي او خپل فعالیت په پیلوي او کار وشو کوي. نو غوښتنم د مسولو چارواکو څخه دا ده چې باید هغه یزمانه عملی کړي او بیا د یزمانه په هم دغه شکل فات نه شي.
سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته او د ازادي رادیو ټولوریدونکو ته جوړ خوښ ما دا پیغام نشر کی چې دلته مش په هلمند کې نو مش خدای ډیر کمزورې ده کار نه کوي.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبد الحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکو یم. موږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي در بدره دي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201. زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یا
یو وړه بریا هم لري او غواړي له نورو سره یې تجربه شریک کړي، موږ ته خپل پیغام راولېږي.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00 24 22 11